پر از خبر اینجا در استودیوست.
ډیر مننه مصطفی صدیقی. وعلیکم السلام اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو دا یو ساعته خبرونه پیل شو. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په هرات کې پر یو جماعت په حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. جمهوری ریاست وایي هیوادوال او دینی عالمان دي د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل غږ اوچت کړي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یوه شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړی. جمهوری ریاست وایي هیوادول او دینی عالمان دي د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ وچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغې اعلامیه کې سوې چې تېره شپه یې په هرات کې پر یوه جومات تر حملې وروسته خپره کړه. د هرات ولایتي چارواکي وایي د بکر آباد سیمې پر جوادیه جومات دوو زن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ارګ په اعلامیه کې د دې برید په تړه ویلي تروریستان پر ملکیانو، جماعتونو، تکیه خانو او نورو مقدسو ځایونو په بریدونو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي او په عادي توګه به خپل کار پیل کړي. فرزدق ظهیر الغلای پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د هغه تروریستي برید په مهارولو کې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت وسو د افغان پولیسو د خاصو ځواکونو وړتیا او زړورتیا وستایله. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د عراق سرپرست سفیر د غرض ولسمشر غنی ته د عراق د صدر اعظم او بهرنیو چارو د وزیر پیغام ورساوه.
د عراق سفیر د عراق د حکومت پیغام چې هغه د دوی د ډیپلوماټانو ساتنه او پر وخت باندې د دغه برید مهارول و له دې څخه یې مننه وکړله. ځینن د افغانستان ولسمشر هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د ډیپلوماټانو د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ او د ساتنې لپاره یو جامی پلان لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی په دې کتنه کې د عراق حکومت او خلکو ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ورستیو بریاو مبارکي ورکړه او وی ویل چې افغانستان او عراق دواړه ګډ دشمن لري او له تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې پراته دي. د 209 شاهین قل اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د دې قل اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دولت آباد او شینتګاب ولسوالیو کې د عملیاتو او په غورماچ ولسوالۍ کې د نشتو په ترڅ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د شاهین قل اردو چارواکي دغه زیاتوي چې د دوشي بغلان د لوی لارې د پرانیستلو لپاره په جګړه کې هم 3 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یوه شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړي. دغه تور وروسته له هغې لګول کیږي چې د تهران د بالستیک میزایلو د ازموینې او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله پر ایران تازه بندیزونه ولګول سول. وروسته له هغې چې تهران یو راکټ چې په مدار کې د سټلایټ د ځای پر ځای کولو توان لري وتوغاوه، د امریکا د خزانې وزارت د بالستیک میزایلو په جوړونه کې د رول لرلو له کبله تیره میاشت پر شپږو ایراني شرکتونو بندیزونه ولګول. د امریکا کانګریس بیا تیره میاشت یو قانون تصویب کړ چې د میزایلو د پروګرام له بشري حقونو د سرغړونې او سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له کبله پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سرغړونه ده او ایران په دې تړاو د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون ته خپل شکایت لیک وړاندې کړی چې د اټومي موافقې د عملي کېدو چارې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې د شنبې او یکشنبې په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره وګوري. ریکس ټیلرسن پرون ویل له روسیې سره په اړیکو کې لا هم د پام وړ ترینګلتیا سته، خو واشنگتن له مسکو او نورو ښکېلو لوریو سره کار کوي څو د سوریې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره لازم شرایط برابر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې واشنگتن په دې باور دی چې بشار الاسد د سوریې په راتلونکي واکمنۍ کې ځای نه لري، او هغه ایرانی جنگیالی چې په سوریه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ د یاغیانو پر ضد جنګیږي باید خپلو کورونو ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره تر کتنې وروسته تایلند او مالیزیا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سمندري امنیت او د ټوریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو خبرې او بحثونه وکړي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي، او په محکمې کې ثابت کړي چې ولسمشر پیترو پوروشینکو غیر قانوني کار کړی. میخایل ساکاشویلی چې دا مهال په امریکا کې دی له اوکراینی چارواکو غوښتي چې اوکراین ته د ستنېدو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د پیترو پوروشینکو دا ګام په اوکراین کې ډیموکراسي کمزوري کوي. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې دوه دورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو له نږدې دوستانو څخه ګڼل کېده د نوموړي لخوا د اوکراین تابعیت ورکول سو او د اودیسا د والي په توګه وټاکل سو، خو په دې وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له نوموړي څخه بیرته د اوکراین تابعیت واخیست. میخایل ساکاشویلی د پیترو پوروشینکو سخت منتقد ګڼل کیږي او په څرګنده یې د اوکراین ولسمشر یو بیریدونکی کس بللی دی. دا ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې اوري چې په هرات کې په ریو جماعت په حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ شوبل اوښته.
داس په تیراندازی میزنه او فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
جمهوری ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو پاک سلام علی کوي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غشتنې شخصي دي. د ائتلاف پرون پر حکومت انتقادونه وکړل. د بی سرحد ډاکټرانو سازمان په افغانستان کې خپل صحي خدمات پراخوي.
کوم ځکه چې ضرورت وي اړتیا وي نه خلکو روغتیا خدمات د لاسرسي ستونزې وي یا نور خدمات اړتیا وي مونږ ته په کتو سره مونږ په خدمات نور هم غځو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر ختیځې اروپا ته د خپل سفر په لړ کې مونټینیګرو ته تللی احوال ته یې ځینې څرګندونې کړې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اورېدای سي. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. رازو د دې خبرونه اول راپور ته. تیر شپه د هرات ښار په بکرآباد سیمه کې بریدګرو پر یوه جماعت په حمله کې تر 9 ډیر کسان وژلي او تر 6 زیات نور چپیان کړي دي. ځایي چارواکي وایي دوه بریدګر تیر ماښام د جوادیه په نامه د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل، لومړی یې پر خلکو ډزې وکړې، ورپسې یې چاودنې کړي دي. نور تفصیل اجمل ان څخه.
د هرات د امنیه قمندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لومړی جماعت ته ننوته او د لمونځ کوونکو صفونو کې ځای نیولی. دویم بریدګر چې جماعت ته ننوته پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې، او لومړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر خار هیلیکوپټر الوتنې کولې، او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه په یوې اعلامیه کې دا برید غندلې، ویلي دي ترهګر په ملکي وګړو جماعتونو تکیا او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت پډاګه کوي. لارګنا په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید پاړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق را منځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پړه داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
ومودل چې پرون په هرات کې پر یوه جماعت په حمله کې 9 کسان وژل شوي او 4 شپته نور ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو په عکس العمل کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. حدیث پردیس له کابله.
د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست وی په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوی د سه شنبه د ورځې ناوخته له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یاد اعتراضي غونډې ډیری غوښتنی شخصي وي.
اپوزیسیون های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و
وجهه بین‌المللی دی. وی په حکومت کې دننه اپوزیسیون او ائتلافونه سیاسی او قانونی منطق نه لري. او بل مسله دا چې که شخصیتونه له وضعیت څخه ناراضه وي د بدیل طرحې دی وړاندې کړي. له بده مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دی وړاندې کړي. مهمه دا ده چې ډیری غوښتنې شخصي دي نه ملي. د بلخ والی عطا محمد نور د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملی ګوند یو شمیر غړو د سه شنبه پورس د وی غونډې پر مهال د حکومت پر ځینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخ والی له قید او شرط پرته خپل دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه او همدارازي ویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې په لیکېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي عطا په خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کږې پخې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق په دغه غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بلخ د والي عطا محمد نور، د اجرایی ریاست د دویم رسیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین رباني له لورې رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورینو له لورې رامنځته شوی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مسبا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپلو غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم به نظر نه میخوره چې یک کس هم در
حکومت دی. وایي زما په نظر دا به ډېره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم و چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شوي وای او ائتلاف یې کړی وای، نو بیا به ائتلاف اغېزمن تمام شوی وای. نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به هم ملاتړ ترلاسه کړی وای. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د حکومتي چارواکو له لوري د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپل دولتي څوکۍ پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغانستان د ختیځ وکیلان وایي چې د خپل ولسونو د حق غوښتنې په خاطر یې خپل منځي اتحاد تشکیل کړی دی. ځینو وکیلانو پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د ختیځ سیمې لپاره یې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاج ظاهر قدیر وایي ولسمشر د ختیځو ولسونو سره په کړو وادو کې پاتې راغلی. ظاهر قدیر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي شورا د استازو لخوا د یووالي په موخه جوړه شوې وه او د ختیځې سیمې په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي وویل ولسمشر د ختیځونو ولسونو سره ژمنه کړې وه چې ځوانانو ته به د کار زمینه برابروي، خو د حاجي ظاهر په خبره اوس هماغه ځوانان یا بهر ته د تګ پر مهال سمندر ډوب کړل او یا هم د دایش لخوا ځواني مرګ شول.
شهیدان کیږي او موږ
لدی غونډې دوه ورځې وړاندې ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ختیځې سیمې وکیلانو په خپل منځ کې ائتلاف کړی، خو حاجي دایر قدیر بیا وایي دوی ائتلاف نه د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر اتحاد کړی. په دې غونډه کې بیا یو شمېر قومي مشرانو د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو نیوکه وکړه او ویل چې د دې سیمې په نامنه یو قانون ماتونه کې دوی ښکیل دي. دغو قومي مشرانو بیا د ولس پر استازو غږ وکړ چې خلکو سره دې کړې ژمنې عملي کړي. د ختیځ سیمې د وکیلانو ترمن دغه اتحاد چې د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې شامل دی وای، دوی به په ګډه د دې سیمې سنځي حل کوي او له حکومت به خپل حق واړي. د دې سیمې وکیلانو شاوخوا څلور کال وړاندې هم دې ته ورته اتحاد جوړ کړی و، خو د دوی د مبارزې هیڅ لاسته راوړنه بیا رسنیو سره شریکه نه شوه.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پینتاګون د نیم میلیارد ډالرو له لګښت وروسته هم په دې نه پوهیږي چې د افغانستان د استخباراتو پروګرام ګټور و یا نه. واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش سیګار رپورټ ته په اشاره لیکلي، له 2010 کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د افغان استخباراتي افسرانو پر روزنه 480 میلیونه ډالر لګولي، خو د دې پروسې په څارنه کې د نیمګړتیاو له امله دا معلومول ستونزمن دي چې آیا دې هڅو په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو په برخه کې کوم پرمختګ راوستی او کنه. سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي زیات شمېر افغانانو چې په وزارتونو کې د لارښوونو په هدف روزنه ترلاسه کړې د روزنې پروسه نیمګړې پرېښې ده او نیم هغه تاسیسات او سیمې چې د استخباراتي روزنې لپاره جوړې شوې وې له پلان سره سم افغان حکومت ته نه دي سپارل شوې. واشنگتن اگزامینر د سیګار په حواله وایي سره له دې چې دې پروګرام له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده، خو دا تقریبا ناممکنه ده چې وویل شي چې دې پروګرام د 480 میلیونه ډالرو د لګښت ارزښت درلود او که څنګه. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې ښایي اجیر سرتیری په افغانستان کې د امریکا جګړه پر مخ یوسي یوه مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي په داسې وخت کې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان پر ستراتیژي غور کوي، ښاغلی ټرمپ پر دې هم فکر کوي چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي او د جګړې چارې امنیتي قراردادیانو ته وسپاري. دا مقاله لیکوال وایي دا پیشنهاد د بلیک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس له خوا شوی دی او په داسې حال کې د امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولی چې سپین ماڼۍ، پینټاګون او د بهرنیو چارو وزارت پر دې اختلاف لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي او که کم. د بلیک واټر امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي اریک پرنس چې خورې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د پوهنې وزیر ده، وال سټریټ ژورنال وسپڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وایسرای د ټاکلو پلان طرح کړی دی. دا پلان یو چوکاټ مطرح کوي چې په څه ډول قراردادیان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي او په څه ډول له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د بلیک واټر بنسټ ایښودونکي فاکس نیوز ته ویلي ښاغلي ولسمشر ته یو داسې ناورین په میراث کې پاتې دی چې په لویه بیه تمام شوی دی. اریک پرنس ویلي موږ د یوې جګړې لپاره دومره لګښت ورکوو چې د برطانیې له ټولې دفاعي بودیجې سره برابر دی. د هغه په خبره دا لویه بیه ده او دا پالیسی کار نه ورکوي. اریک پرنس ویلي پینټاګون د ده د پلان په عملي کولو سره کولی شي چې 40 میلیارده ډالر وسپموي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونچینګرو ته ولاړ. مایک پینس د همدې سفر په لړ کې ایستونیا او ګرجستان ته هم تللی او هلته یې د دوغو دوو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل آند څخه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ختیځې اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونټینګرو ته تللی. دا هیواد چې په دې وروستیو کې په ناټو تړون کې شامل شوی، د امریکا د دې لوړ پولي چارواکي سفر ورته له دې هیواد څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ څرګندونه بلل کیږي. مایک پینس ته پودګوریکا ته په رسیدو د مونټینګرو صدر اعظم دوشکو مارکویچ هرکلی ووایه. نوموړي وروسته په ماښامنۍ کې د مونټینګرو د ولسمشر او نورو لوړ پولو چارواکو سره ګډون وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا ولسمشر مایک پینس دغلته د ادریاتیک چارټر په نوم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د البانیا، سربیا، کاسوو، کروشیا، مسدونیا، بوسنیا او سلووینیا مشران برخه اخلي. مایک پینس تر دې مخکې په کورجستان کې و. نوموړي دغلته پرون له تبلیسي بهر د هغه ځواکونو لیدنه وکړه چې په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه لري. د دې لیدنې په مهال چې د کورجستان ولسمشر ګیورګیو مرګویلاشویلی یې ملتیا کوله، د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل ښاغلی پینس وایي ډیر وخت وشو چې ګرجستان د ناټو لخوا له هغه ټاکل شوي هدف ډیر پورته تللی شي. د خپل کورنۍ نه خالص عاید په سلو کې دوه برخه دی په دفاعي چارو ولګي. ستاسو ژمنې د ناټو د هغه غړو هیوادونو لپاره یوه بیلګه ده چې زموږ په ډله ییزه دفاع کې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. په دې مهال د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی ټینګار وکړ چې روسي ځواکونه په جنوبي اوسیتیا او افغازیا کې د اشغالګرو ځواکونو په توګه ځای پر ځای شوي او د بیلتون غوښتونکو مشرانو ملاتړ کوي. خاغلی پینس ته همدې سفر په لړ کې د استونیا پایتخت تالین کې ویل روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي چې د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاڅوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د اسادۍ راډیو کرن ټایم هم ټلویزیونی خبرونه ته وویل بالتیک سیمه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر دا سفر یو مهمه پیښه ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دروختیا وزارت د درملو د واردونکو د یو شمېر شرکتونو د تړلو خبرداري ورکوي. دروختیا وزیر پرون دروختیایی محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان کې درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې ویل کچېرې یادې کمپنۍ په لسو ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه یې دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر شوی 250 د درملو واردونکو کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي، خو هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي، کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل چې افغانستان ته درمل راوړي.
نوموړي همدارنګ د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توندل چې مهمه لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو د سړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بیکیفیت او د ګرانبیو د واګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د امری روغتیا وزارت وایي دوی په تیرې وکال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه نه درلودل. دغه وزارت وایي د محل په افغانستان کې 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمېر نه 10,000 پرته له فارماسانو کار کوي او جدي به وسرل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمېر واردونکو شرکتونو مسؤلینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود وخته ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز یودین معیار وردک کدا 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشتو کې نور به هم پیشرفت وکړي. سوچ موږ خپل صنعت په کوونه درو د خارجي واردات موږ ته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شي نه راوړي. موږ باید هر څه جل خپل صنعت او خپل تولید په کوو درو. وختونه هم دلته صرف او صرف تولید تشویق شي.
زمانو محمد یاسین عاصم دی. د درملو د تنظیم لپاره کوشش وشي چې معتبر کمپنی باید افغانستان ته راشي. دا ضرور نه ده چې د سول کمپنی اجازه ورکړي، 500 کمپنی شل کمپنی اجازه ورکړي چې مطمئن دوا باید راشي افغانستان ته، چې افغانستان خلکو ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوي چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د امیر روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره دا مهال افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی، او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
د روغتیا وزارت د افغانستان په 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دغو 13 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د کندهار د روغتیا له رئیس محمد عظیم زمریال سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د 200 روغتیایي مرکزونو له جملې څو روغتیایي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي.
دغه 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه 13 ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دی. تقریبا 100 سب سنټر د کندهار لپاره منزور شوی دی، چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص شروع شوی لا تر اوسه نه دی شروع شوی، او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیرو نږدې وختو کې به دا کارون شروع شي.
دقیقا په کوم سیمو کې به دغه روغتیایي مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي. په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته، او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي، او کارونه بیا ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د 40 په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو، او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي، په نشه کړي دي، په کومو سیمو کې چې سپین ساحې دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي. تقریبا 4 نوي سپین ساحې دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحې موجودیت لري، چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالۍ په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالۍ نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي، که ماشومان دي، او که نور خلک دي، په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري. ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده، او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو. دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي، او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په ځای کې فعالیت کوي، د فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته په شته وکړي. دی باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي آماده کولی، ځکه دا یو شخصي سرمایه گذاری ده، او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي د هغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د روغتیا رئیس محمد عظیم زمریال و چې په دغه ولایت کې د جوړیدونکو روغتیایي مرکزونو د شمیر او څرنګوالي په اړه معلومات ورکول. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د ترورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغه اعلامیه کې سوي چې تیره شپه یې په هرات کې پر یوه جماعت تر حملې وروسته خبره کړې. په دې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډېر ژر بیرته پرانیستل سي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي په فاریاب او بغلان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 12 وسله وال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یوه شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په پام کې لري چې د شنبې او یکشنبې په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابته کړي چې ولسمشر پیترو پریشنکو غیر قانوني کار کړی. د اوروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې تر حد زیاتې دي او په دغه ولایت کې موجوده فعال روغتیایي مرکزونه د دوی ستونزې نسی حلولی. تفصیل له شریف الله شرافت څخه.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لوی خو جګړې د شار ټولې دروازې ور باندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغه سي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازمې دي. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د گاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه د مریض مې راوستلې دي سوی دي په بخار دغه بخار باندې پټاو سوی نه میاتمه ده. ما شو وس خبرې شروع کړې دي بالا په بازار باندې یو نخصګی راکې یو شیرون دوا ولر راو نور یې سپاته مستواله کله گیږي چې ته وس الت شوازه سره کوي کبا چې زره غله مزید بازار راوړم. ما ته پر بازار باندې دغه نخصره کوي هغه ول زو پر بازار باندې دغه نخصه دار کوم مال ورورم هغه د بازار د چې زکوټ ولر سم بره بنو راسم پیسې برا واخم وس خو دې را باندې خلاص.
بلې و ډاکټران د خوشام د غوړو ډاکټر نسته و د چش د ګلو ډاکټر مینه دی اوریدلی دا صاحب دی ډاکټر نسته دی پال ډاکټر نسته د دستون سره موږ مخامخ یو د ډاکټر موږ ته لرونه ابل رزلته یو اسکر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمی سو په جسر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې اگر علی ته د سړي جواب ورکړي هغه به تیارم نه پیدا کړي زموږ په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نسته په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض یو ورسو
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین هم د خلکو د غستون زمني خوای چې د غستون زی په څو څو زلي مرکزی اداری پوری رسولی دی خو هغه تر اوسه پوری په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې ویل
د باز بخ ډاکټران موږ نه لرو څنګه د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلد نه لرو ګوش ګلو نه لرو د دستورګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو سره دا موږ څو څو ځلې د دغه مرکز پورې تر اچا پورې دا مشکل رسولې دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیډي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو لدی ټول سره سره بیا د عامه روغتیا وزارت مسولین هم په دغه ولایت کې د غستون زمینی د عامه روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګي مسول ډاکټر عبدالولی عزیز ازادي راډیو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لمړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړی دي، نه دویم او درېم درجه ولایتونو ته. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته داسې ویل:
وزارت وزارت صحت عامه د تشریح مطابق موږ په دوام او دریم درجه ولایتو کې د دغه بخشو لپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو. چپلا او دری ولایتو ما سوا په دوام درجه ولایتو او دریم درجه ولایتو کې چې هغه کې وروزګان شامل دی، د سترګې ډاکټر، د خوشګلو ډاکټر، د چلدي ډاکټر، اخلي واسطي او اورتوکي دي. ډاکټران موږ د وزارت صحت عامه په عمومي تشکیل کې نه لرو، نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونې وړ ده چې د ارزګان خلک خپل عاجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او یو شمېر نور خلک یې بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي سازمان وی په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات نور هم پراخوي. دغه سازمان د روغتیایي چارو د همغږی مرستیال ازادي راډیو ته ویل دا چې په افغانستان کې بشري او طبي اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو دې اړتیاو ته په پام سره دغه سازمان غواړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات پراخ کړي. واصل وصال او نور تفصیل.
ایم ایس ایف یا د بی پول ډاکټرانو سازمان وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاو ته په کتو غواړي په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان د روغتیایي چارو د همغږۍ د برخې مرستیال ډاکټر ولی الله د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بی پول ډاکټرانو سازمان څه باندې یو اونۍ وړاندې په کندوز کې د ټپیانو د درملنې لپاره یو بې بستره روغتون جوړ کړی، او دغه شان غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم خپل فعالیتونه وغځوي.
کوم ځای کې چې ضرورت وي، اړتیا وي، د خلکو روغتیایي خدمات د لاسرسي ستونزې وي یا نور خدمات اړتیا وي، موږ ته په کتو سره موږ په خدمات نور هم غځو. چې یو بیلګۍ لکه اوس دمګړۍ په جولای میاشت کې، د جولای په 2 موږ په کندوز کې د ټپیانو درملنې لپاره یا هغه ناروغان چې هغوی د مختلف عملو له وجې نه هغوی سربیرن ټپیان شوي وي، د هغو خدمات لپاره موږ غیر بستري یو کلینیک جوړ کړو چې صرف او پی ډي خدمات موږ ترسره کوو.
د نوموړي په خبره ناامني د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ دی. د بی پول ډاکټرانو خپلواک روغتیایي سازمان یا ایم ایس ایف په 1981 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل، خو په 2004 کال کې کله چې د دوی 15 کارکوونکي په بادغیس ولایت کې وژل شول، دوی له افغانستانه ووتل. دغه روغتیایي سازمان په 2009 میلادي کال کې یو ځل بیا په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمتونه پیل کړل چې اوس مهال د افغانستان په 15 ولایتونو، کابل، کندوز، کندهار، هلمند او خوست کې شپږ بیلابیل روغتیایي مرکزونه لري. د دغه روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه تر ډیره په نامنو او هغو سیمو کې دي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې ایم ایس ایف فعالیتونه د 2300 تنو افغان او 100 تنو بهرنیو کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د بی پولی ډاکټرانو خپلواک سازمان یوازې په 2018 میلادي کال کې له 6 لک څخه زیاتو کسانو ته په افغانستان کې بیلابیل روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې 20 کسان وژل شول، چې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د حمله یو جنګي جنایت وباله او په دې اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغې ژمنې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د بی پولی ډاکټرانو د سازمان ترمنځ شوی، دغه سازمان به په کندوز ولایت کې یو مجهز روغتون جوړوي او په نورو ولایتونو کې به هم خپل فعالیتونه پراخوي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل:
مسف سمور د یو ټول یو مهم همکار د روغتیا وزارت سره چې د ټول د دلس کلو کې تر هغه نه مخکې هم مشترک ډیر همکاري درلود. نوې تفاهمنامې چې د افغان دولت سره او د روغتیا وزارت سره امضا کړې ده، هغه پر اساس وزارت سره دوی ته توافق رسیدلی چې د دې واړخته چې د خپل اوسني فعالیت دوی دوامدار ساتي، یو ډیر مجهز او مدرن د تراوما روغتون هم به کندوز کې شروع کړي.
ښاغلی مجرو وایي د عامې روغتیا وزارت د یاد سازمان فعالیتونو ته د قدر په سترګه ګوري او هرکلی کوي. دا د په خبره د امیر روغتیا وزارت هڅه کوي چې د ایم ایس ایف سازمان د فعالیتونو لپاره ښه اسانتیاوې برابرې کړي سو د دغه سازمان فعالیتونه نورو سیمو ته هم پراخ شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
خالد خبرې کوم لما پیغام دا شاید د ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د شمسی نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پیو کې دلته تیل قیامت دي ګاز قیامت ده برخستان دغه دپاره دی د افغانستان څه تجار چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي داسې شاید پې جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پیو چې دغه به هم غټ کومک کړي.
هدایت الله د میدان د ولایت نخ دی ولسوالۍ د مایزین افننګ آیندګۍ کتنګاس کې زما پیغام اشرف غنی صاحب ته ده. میران اشرف غنی صاحب په ټولو ولایتو کې د مایزین ماشینه ورکړي دي او د موږ ولایت کې د انګلند د موږ څنګه شو شروع دي کله وایي پیسې بانک نشته کله یو څه وایي کله بل څه وایي کله موږ دفتر یو ځای کله بل ځای کله یاس د خدای ذاتي نور نه تکلیف وایي کوم حق نه درګاندي وایي کوم حق درګاندي نو ولې دا د موږ ماشینه تر ټولو پورې ځنډ لري دا د څلورنګ میاشتې کو خلاص درو ده نور موږ ماشینه راکې نور د ټکو خدای کارم هله کوم د غریما سیام نشرکې موږ ته کا
سلی الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکیا څنګه ولسوالۍ څخه په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلاشي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا اونۍ مهم پیغامونه راغلي دي، البته د نورو مسایلو ترڅنګ وړم د کندهار ولایت څخه د روغتي ستونزو په اړه تاسو شکایتونه وورو چې د دغه ولایت عامه روغتي مسولینو هم خبرې ور باندې کړې دي. لمړی به د بیلګې په ډول تاسو څو پیغامونه راوخلم.
نو ازادي رادیو کا فون ته سلامونه وایم. بعد له سلام ده هم وي روغتي کم ډاکټران چې هیڅ مریض صفال لرنه نه کوي دغه شخصي احتياجي هیڅ دوا نه کوي کوم علاج چې دی علاج نه کوي دغه رخصتي نو زما هله ده دغه د کندهار د رئیس دغه څه چې دا ډاکټر یا بدل کی دغه چې خپل فرما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسم تا د مارتول سوالي و سیدون کله باید د کلی د باید د کلی 200 مشمان د واکسین سپاته سوي دي نو دا غزما پیغام ته لور مقام سره ورسوي ډیر بشیلې.
سلام علیکم کلینیک نسته کلینیک ستا خو د وای راځي هغه نو ډاکټرانی اخی په شخصي د خانو کې استباله فرول پر دا مکانو پر دا ولس باندې خرسي پر دا خوار او غریب باندې دغه نشه په کلینیک ولا کې چې د ونی معاینات وکړي ما ورور دا غوښتنه ده چې موږ ته شخ د بلپور چارواک پر ورسیږي.
دوستانو ستاسو نور شکایتونه هم ستا د دې لپاره چې ټولو نور شکایتونو ته وخت ورسیږي همدا مې د بیلګې په ډول راوخستل. یو خبر لرو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 200 روغتیا مرکزونه جوړوي. په دغو 14 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار د امیر روغتیا د رئیس محمد عظیم زمریال سره د همدې ولایت په روغتیا ستونزو مرکه کړې ده او په سر کې د پښتنه کړې چې له دغو 200 روغتي مرکزونو څخه څومره شمیر روغتي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي. شغلې زمریال وای
دوی دا 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه ډول ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دي. تقریبا 100 سب سنټر د کندهار لپاره منزور شوی دي چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دي په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي او کار یو څه چې باید په خاص روسه ویل تر اوسه نه دی شروع شوی او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیرو نږدې وختو کې به دا کار شروع شي.
د کې کان په کوم سیمو کې به دا روغتي مرکز
دا په مختلفو ورسوالۍ کې دي. په معروف کې همسته په د ارغسان ورسوالۍ کې همسته او داسې څو نور ورسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوی دي او کارونه به ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د سلور اتیا په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې د مشهغه سیمه هم دغه کړی دی په نشه کړی دی په کوم سیمه کې چې سپین ساحه دی او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي تقریبا څلور نوي سپین ساحه دی چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحه موجودیت لري چې خوشبختانه ځینې سپین ساحه مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالي په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالي نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید غوره کړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په ځای کې فعالیت کوي، د دې فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته په شتو کسر دی، باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي آماده کولای، ځکه دا یو شخصي سرمایه گذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کیږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي د هغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد عظیم زمریالو تر یوې لنډې وقفې وروسته ستاسو نورو ستونزو ته ورځو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس موږ زو ستاسو راغلو پیغامونو ته له کندوز ولایت څخه یو زده کوونکی خپل شکایت تاثیرات پریشي.
سلام علیکم، د کندوز ولایت د کلایزال له ولسوالۍ کایرال تکول نه غږیږم. مکتب مشته، معلمین مو نشته، معلم صاحب مو هیڅ ترګی په حملین نه لري، بالکل چاته درس نه وای وو کی راځي، دغه څه خالی دي. معلمین ټول ورځ سکري ایست ډیرو چا دکانو نه خلاص کړي، موټر سایکل ګرځیدا چې معلمین څه کې پالو په بیا نه خبر. او سلام هو احترام.
السلام علیکم، د بادغسنی زنګ ولای دی. مو زه دا غوښتنه ده چې دا غزمو سره کې د حالاتو ورسی دا شي خلاف صاحب چې مې غیم نشي ور باندې سلای په ټول افغانستان کې سره کاوه د څه غوښمو سره د راشي پاتې څو ته جوړه وستکی دا هم غوښتنه ده د غزمو شکایت د چرواکو د واژو ورسی بس یو جهان مننه.
بلې، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام در پیژدم. دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کې مې پښې پرې سوې دي، والي ته ورغلیم، قومندان د امنیت ته ورغلیم چې زما سره کومک وشي. زما سره هېڅ کومې دغې کومک نه دی کړی، دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی. زه داسې غورځولی یم، ګوره چې دولت زما سره څه کوي. وسلام، دغه پیغام دی، د خدای په امان.
السلام علیکم، طارق یم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نیملینه. محترمه، د منګه دغه سرک باندې تقریبا 15 کال کېږي چې کار شروع دی، نه کوم پیل معلومیږي او نه کوم هغه معلومیږي. ټول ولس او مشکل ورسره دی، ټول ولس په همکاري باندې دا کار شوی دی، خو بیا هم اوس مشکل دی. نو هیڅ معلومات نه کېږي چې دغه ولې د دې پیسې کومه خواته لاړې، د دې هغه پروژه کومه خواته لاړه. او بس ټول سره هغه را جمع شوی دی او د سرک هیڅ معلومات نه کېږي په مخه دی.
السلام علیکم،
زه خبرې د چین له ورسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغه ده چې دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندرا کې څلور ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان پکې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته پرخېدلی چې د ولسوالۍ په ورځ کې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخولې نه نیول کېږي، هغې خو نه طالب شه نه شي، برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندرا څلور ولسوالۍ مکمل ټول کاچار دي، دې مخولې نه نیسي. شکر دی، السلام.
زاج محمد نبی زابل ولایت تمیزان ولسوالی سے خبر کوم. موږ په وطن کې ډېر وچکلی راغلی ده، نو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلي، ځکه چې ټول خلک د وچکلی څخه ډېر په عذاب دي. اوبه وچ شوي دي، پخوا به پر پنځه پر لس متره اوبه وې، اوس هغه اوبه شلو پنځه ویشت متره ته رسېدلې دي. ستاسو یو جان منم.
روزگان ولایت محصلین او بیچارہ ولز او نور ولایت مسافر خلق چکم پوانتن کی محصلین دی عام زوی کوي. دی پوانتن د محصلین د فار کم بدلاشه چی راوزی د دولت خو هغه ودیت نو ورکو شي، او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د دوی شخص کیږي او د نور په بوتل نيجه.
السلام علیکم، محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت څخه پیغام کوم. په هلمند کې پاکو نه پدې بس حالت کې دي. هلمند کې څلور پارکونه دي چې څلور سره هیڅ وبخ دی ته دغه پارکو ته اوبه نه رسېږي. د اوبه او کرحنې راست دغه پارکونه ټیکه کړي دي او شخصي خلکو ته ورکول کړي دي چې هغه خپله شخصي ګټه پر استعمالي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته توجه نه کوي، چمنان ته اوبه نه رسوي، نرګي په وچېدو دي، چمنان خوښته وچېږي دي. که چیرې ژر تر ژره سروالی او یا د اوبو او د کرحنې راست ژر تر ژره دغه سیمو ته اوبه ونه رسوي، دغه سیمې ټوله به وچي او نرګي به وچي. د لیپو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې دغه سیمو ته ژر تر ژره اوبه ورسي. وسلام.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. امان الدین خوګیاڼی د ننګرهار ولایت د ګملی نه. وروره دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي دوه لکه روپۍ محسو ورته وسي، هغې باندې هم دا خېټه اچولي ده وسه. او دغه نمرې چې کومې ورکوي هغه کسانو ته نمرې ورکوي چې څوک شل زره روپۍ تاویلوي، او که څوک شل زره روپۍ نه تاویلوي یا غانۍ د هغه نمره نشته. دا هغه شیطان چې په ملي اردو باندې ځانونه په وطن قربان کړي او شهیدان کړي دي، هغه پیسې اوس که نمره وباسي ام په پیسو به وباسي، او که دا دوه لکه روپۍ وباسي ام د دې په ځای به ډېر زره شل زره رشوت ورکوي. چې رشوت ورنه کړي نه نمره درکوي او نه پیسې شته. خپل ماشوم هم چې دي هغې کې انځن راوسته پنځه میاشتې بعد څلور میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه خپله دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دي پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګونو افغانان یاتم کړي هم دي.
پیغام دغه اوبو پر برابر باندې وای وای، د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي. د ده لرې د خیر ستا سر خلاص شي. زما د هغه دغه مطالعه کړې ولخولي مو خپله ده چې پر سر یې ځکه پر پښو باندې د ده لرې د خیر ما اوبه دي دته ور روانې دي. د زغم وخت اتی نه دی چې دا شل خولې را خلاص دي چې په جنګ و په جدل سره اخته یویشتمې دی. بس حرکت ورته را وکړه ستا د کورانو که به یا د تیارې دخوا دغه را باندې کې افغانستان هغه چې په غم لړلی دي ستاسو خلاص یو غم یې بیا ستا. او زه د نوزاد د ولسوالۍ یم، د هلمند ولایت. تقریبا زیات کم یو لک و سره کور د دغه نمزاد ولسوالۍ مربوطات خلک دي چې د بعضې خلکو سره ما لیدلي دي. هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل د خپل میماتو سره نه یې د اشرف غني څه غواړو، نه یې د طالب نه د طالب په جنګ کار لرو او نه د اشرف غني په جنګ کار لرو. چې هر وخت دی وغواړي چې جنګ کې جدل کړي موږ کورو سړی ورته ولاړ یو. وسلام.
السلام علیکم. زهګر اډو د شو خبرې لپاره زیات مننه. افغانستان د ملي وسلوال پوځ په د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران سره کم د مسلطه خبرې کړي دي، د یو بوله بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې د خپل بندونو وتړي تر څو به پاکستان ایران پر ځای کوي. طالبان او طالبان طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څومره کوي. نو بس کې جنګونه بیا ځای خیر سي مننه.
السلام علیکم، از لال محمد هلمند له شجاعت تاسو په تماس کې ما او ما سلامونه د ازادي کارکونکو ټول سلامونه وایو باد سلامه. دا نشي چې د خلک په نشه اخته په افغانستان کې نن ورځ ته ځینې په هلمند او کندهار او کابل کې او په ټول افغانستان په هر دي کې دغه په نشه اخته دي. دا څو پخ ته کیته چې له دغه فلم چې دا کوي او چې مثال کوي دا چې وایس و دا دایره کوي چې په څمار کې کوي کوي په داس کې او ته چې نور واخه دا دغه چیرې خستې دي دا رین چیرې خستې دي د متدن چیر رانی شي او په کابل په خستې کې عام خاص شي ونر سره نه سره کې ان دا حکومت موږ نه داخله کې موږ نه دوی چې هر څه مثال دا رانی ته باید دا خړې خېد چې دا خړې جرمانه ست دا خړې وول شي او دا په دې خو نو څه پوه شي دا کومه خستې دا په شی دی او کوم سره نه دی ورور دا د شرابو خستې دا د رینم خستې دا د پخ پکې دي. سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الرحمن تیراده کندهار ولایت تاسو ته زنګوم. ما هیله ده ولسمه را سره په نیاله ډاکټر ته او زړه ته خدا ده او په چیرې د کندهار چارواکو څخه چې زه کدی نه دی وای چې مول اداري فساد مين زوړې دي. اداري فساد په کندهار ښار کې دومره ډیر دی چې هر عسکر راوګرځي یڅوک چې کرسي ګرځي د ګرانو لري سي معنا ورڅخه چارس یا ضروري یعنی سلاوانی سلاوانی ورکه برته دی لکه په دا رقم غټي غټي پیش سیم په جره خمې کېږي. ما هله دا غوته دا مخه فکلکه ونی مرسي جې سره مشران لا سي مشران دا هرڅه خبر نه ده پر ښکارا یا چې د سینې څخه پټه شي پر ما دا تجربه شل وره راغلي دي او ما تاخذ ځکه چې جره ستر کوم نو سبا کوم بل نار بل رم سبا کوم ما ملګری ما مټر کې ما سره سره شل وره جنه ځکه سبا کوم کوم لا نه سم دا میجنخه نو زما دا هله دا چې دغه کتاب راکمه کیږي چې دې سیمه بس به جوړ پرې نو ته اوسره کوي پرې یو څلور وس ما بس کاټه کاټه نو دې خداس په حکومت کې دغه افسر دی دغه رشوت افسنه نو ځکه دا اداري په څیر په سره روان دي د وکیلان سره روان دي ډیرو غټ مشرانو سره روان دي. ما دا هله دا چې دا باندې یا جناري نه وي چې مې بندو وو تاسو دا غوښنه پیغام مو دا د ریجو ما دا هله دا چې ما
پیغام نشه. سلام علیکم. سلام علیکم زه فاریار دوله ته د تابات ورسوالی سره لې پټه ماسک کې سره ورونه ځان کوم نو دا یو د ګردنی د کوټن سټ د یو یا د مدرسې سره وخت د دوه خو سره دی بو شو و به بار کړی دا و زه د فاس اف خو مستقل کې یو فستانو کې پلا از خدای پلا از قران و سره د په تابات ورسوالی څنګه ولر کې کورونه په وان ودی موږ پښتانه یا وزبات یا تاجک یا هزار چې د ژوندۍ کې وو په دې مسته کې هزار خلانو دا خلک موږ د یو چا اولي او شلخته د ټنای بوته وو په کوچنیو او مشه دا خلک موږ اولي ورنوس کوه تاوانونه راغورځي د سړک څخه څلور کیلومتره ګوښه شلخ په اوانو ودی د دې پرواله دی د کوچنی پرواله دی په یاد ځخته په یاد ځخران نو کوچنیان وخته څو چې کینو ولې مریضان څو ګرمۍ د لاسه پرای شو موږ ځل کړو و دا یو رانس ورځ باندې کیرو اوانونه د تیاری د شخصي تیاری دی دا و ستل شي چې اوانونه ورته د مشکانې ورته نو کوڅې پر ځای ورته په یاد ځخته په یاد ځخران مستخاوري په سر کول دا چې دا خپل پر خون باندې به مونږ نه وره خپل پر خون باندې به مونږ تر چا ما ته نه وره دا څل وشکلنګ به مونږ سونه وره او موږ پر کوم ولاست دا یو څه چې موږ سره کوم ولر څه یا زه خدای مو کو یا ځان زما ځخ د زولر مقامات کړو ورسېږي دا وزیر دفاع څه غواړي چې دا قانون د کل ته مره ورځو موږ نه د مرګ بیرو نه د درد بیرو دا کوچنیان دام د دوغ پر سر بیرو یو موږ خپل پر اولاد پر ناموس بیرو دا خلک د غربکان دي تربیه دي تربیه دا هغه ورځي په دا کومان کې ستوي د تیپور یا ځخ درور چې د سوجو وزیر دفاع څه خبرې ونه پاره نه کو فکر کوي دا دا چې راځي دا کتلونو بیا ځای کارونه کوي نو څه خبره په سخت ډول دلیل مو شته و باسي و دې قوم و دې زولیدل خو ته فلیاز د خدای فلیاز د قران او نار مو باسي دا زونه چې یو غاټ یو اسمه خبره پر هغه باندې وایي باندې چې هم بیا هم مسلمان
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي، نو ازادي او اوریدونکو خبرونه ته زنګ ووهی. د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.